خبر ان دای ماتری پختنه وکړه او هغه پکلا کړه ولسمشر ترامپ وای خای د خاشق جی پور کې دوکه یاغي قتلان لاس ولري ولسمشر ترامپ د غراز ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته ویل چې سمدستي سعودي عربستان یا د التیا په صورت کې نور زاینو لکه ترکیه ته ولاړ شي او د دقیق قضیه په اړه له چارواکو سره خبري وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غوښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غوښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې پوهنوال محمد ابراهیم همکار د ادبی فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نثرونه که تاسی لوستیم دی حتمی خو په دغه پلمای مولولې تاسی فکر قربانی وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلی، هغه کې څومره استعاره راغلی.
په فنکار برخه کې د کونړی شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږي.
رناولې وړې هغه کوڅه ته چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خپل می ګونګه شونه زما سندره او سواز نه کوي او ګونګه خپل بټه پڅ وایم.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خولای نوی نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي مخ کې د پام نه و.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملار زانی خویش کی احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر حس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوي نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نو اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زده او نقیصو اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولای شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه: د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړي دي. د زیاته کړه: په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي ابداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه عبادتو د ترمیمول او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړ او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې ترسره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې له ډېر ځنډ نه وروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست حسینه صفی د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالی شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر عالی شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوځي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو؟
اغلی صفی سرګند کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هنر لارې کولای شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولای شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکس کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومن سرګند کړ چې د هنر عالی شورا لس کاله مخکې جوړه شوې وه او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړ چې د هنر د عالی شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر 4 بجې
په اورزګان ولایت کې د محل اشپاژ محلي رسنۍ فعالیت لري چې 15 راډیوګانې دي او یو یو نیزه ده. ونیز او دوی راډیوګانې دولتي دي او پاتې 3 راډیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییز خصوصي راډیو تړون ژغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم شوی چې آن د کارکونکو معاشونه هم نسی پوره کولای. نوموړی وایي اوس هم د کارکونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغه د سختو غوښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غوښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه په ټپه ودرې.
یوازې دغه تل تړون ژغ رادیو له اقتصادي بحران سره نه مخامخ، بلکه دغلته د پیوسون ژغ رادیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي رادیو هم لورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې رادیو مسول فضل احمد بشرمل وایي کچيري دولت او خیریه بنسټونه هغه فیصي چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوي اخیستي وي او لبلي خو به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاصي وي.
دولت ځینې غونډې نیسي، ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې 200 کسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي، هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخې په هیواد کې له 300 نه ډیر راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور له مخې په تېرو څو کلونو کې نږدې سل راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 لمریز کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خپرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل سوي او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسیا او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خپرونو فیل کړي، خو په 1920 میلادي کال کې خپرونې منظمې او پراخې سوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسؤول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونه د مسولینو سره همدارنګه د والي صاحب سره او د مساتو د کارمندانو سره په فیډیسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه مسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فراکو. د دغه
لدی ټول سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښ نه شي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادۍ ستر گزار یادوي.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنی امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار جواب کړي.
هنر جاج.
ډیر مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم دی د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو، یو ادبی ژبه لرو. عادي ژبه او ادبی ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه د توای ما وس وس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبو کې، خو اسې زه د خپل ژبې دی اغه په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالی کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبی ژبې او د عادي چې دا کومه و منګو تاسو سره ورسکارو یا د ولس وګړي کار خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکلا خبره د ادب راغله نو تبا خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنې نور ادبی فنون او د بدی برخه چې دا دانو بیا داسې دی چې دا لوازم دي دغه سره یې تکمیلون کې دي یا ښکلا ورکون کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دینه را پیدا شوی دی چې موږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګی ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وي چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګی ډېری برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام عام لوستوال وي هغه پې ډېر ښه پوهیږي. دویم په یاد پاتې کیږي. کنی ولې نه موږ ادبی نثرونه لرو؟ د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغې پلمه یې ولولئ، تاسې فکر ور باندې وکئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي، په هغه کې بدی کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلي. دا شانتي ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زمونږ ډیری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي، د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی، او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو دپاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پورې دي، د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد، تاسو ډیر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي، کار مو کړی دی، ستاسو څېړنه یا ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول یې شاعران راوړي؟
ګوري، هر شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو، د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو، نو د هغې دورې هغه تاریخ، سیاسي حالات، امکانات، دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي، بیا موږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکړو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده، نو په هغه وخت کې ژبه ډیره اوچ کې وه، ادبي ژبه، البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړی دی. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو، دغسې کلام یې ونه ویل لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه، ځکه دا د خالق کلام دی، نو مخلوق دې نه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت، نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي، خو بیا هم د خوشحال بابا دور او بیا د حمید مومند او تر کاظم خان شهیدۍ را واخله، دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدی هم دی، ادبي ژبې هغه زور دی، هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی، یعنی اوس نه چې موږ او تاسو یو، خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده. یعنی که تاسو کاظم خان شهیدۍ ولولئ، تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړې چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې، نو د دې نه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن و دې خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه، هغه وایي چې قتلمې مې کړې د شهد ورته سازی، د وربشو په ډوډیو چې چاش خوند کړ. ګوري، دا هغه شی نه دی چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشته دی. نو هغوی قصدي دا شاعري کړې دی یا یو د بل تایید چې کړی دی، دا خبرې هم راغلي دي. هغه دور د دی وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې، هم په استعاره کې، هم په کنایه کې، او حتی دغه شعري فورمونه چې خوشحال بابا پاللی دي مکمل او بشپړ او نورو ته سپارښتنی کړي، او دا هم په خپلو اثارو کې وایي چې زه مګر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس په هغه تاب شي. او یا دا خبره په نثر کې هم کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې دپاره چې دغه برخه زه د دوی تکمیل کړم. یعنی هغه په خپله هم دې خبرو ته اشاره شته دی په اثارو کې. نو اوس کېدی شي چې شاعر قافیه را نه وړي، کېدی شي د څپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي، یا کېدی شي ساده باده نثر را وړي، خو ادبي تلازمات ورسره وي. یعنی د سیده ما یو وخت کې که زه درته ووایم کاکا خیل صاحب د خدای وبخي، زه چې لیسانس نه فارغ ده، ما اخري سیمستر نو ما په الفت صاحب باندې داسې دغه د ګل پاچا الفت بدی ښکلاوي، دا زما د مونوګراف سرلیک دی، اوس هم را سره شته. نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه، ما ته یو خاندل و ابراهیم دا څه چل کوي، ته دغه الفت صاحب ګوره او بدی ښکلاوي ګوره. یعنی هغه د دې په خاطر، یعنی چې دا دور خود دې نه دی، هغه کله دا شین استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل، مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دوی استعمال کړي که نه، راغلي که نه دي راغلي، په دې نه کوم چې زه دا فورمونه د کې پوره کړم، دا ټول برخې پوره کړم. زه دا وایم چې ده په اثارو کې دا شینو ته دغه شته که نه، توجه شته که نه، یا قصدي یا نه قصدي چې راغلي وي، چې ده سیده بې صحیح ده موضوع دی. نو یقین دی وشه ما دوه ویاده که څونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت صاحب هاشمي صاحب د کور ودان محیدین هاشمي صاحب نو اخر سره پاسارو کې حتی چې د اخبار دغه وړي وړي ټوټې ماته راکړې هغه وخت کې د کلیات هم دا ټولې مجموعه میرا پیدا کړې دي د اشعار ماولست نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په اثارو کې چې شک پینه کیږي چې را الفت صاحب دی دا کار کړی خدا خو راضی کنه ما تشته وي چې ژبه ادبی کوي ضرور دا خبره پکې شته یا زمونږ عام خزي چې کله کله غږیږي ځینې جملې داسې د خولې نه راوباسي عام وګړي چې هغه کې تشبیه وي هغه کې استعاره وي دا شینه وي هغه کلام ادبي شوی وي خو هغوی په دې نه پوهیږي.
استاد په ادبي صنایعو باندې پوهېدل په بدی بیان باندې پوهېدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره؟
نو که یو څوک شعر او شاعري کوي ادب ته خدمت کوي یا په دې لاره کې وړتیا او دخل لري صلاحیت لري نو که دا ورسره علم ولري په مسایلو باندې نو د ښه نه ښه هغه خپله خبره او هغه خپل کارونه ښه سرته وړلی شي او که چېرته داسې چې علم ورسره نه وي او همداسې بس ساده باده رواني لکه زمونږ او تاسې ولسي شاعري ولې فورم داسې په یو فورم کې نه ده یو غزل مونږ په څو فورمو کې لرو ما د ملنګ جان په چار بیته کار وکړ وخت کې د فورمونو په لحاظ خدا ته چې اتلس که شپاړس ډوله چار بیتې ما د ده په دیوان کې پیدا کړې د ده په اشعارو کې نو تاسې په خپله فکر وکړ چې دا به څنګه مهار کوي ته دا به څنګه ته یوې لارې ته راولي نو که دوی سره هغه شانتې علم وی نو کیدی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وی چې چاربیتې ته مونږ غوڅه لاره لرله د بدلې دپاره به غوڅه لاره وه او نور مسایل به هم داسې صحیح شکل کې و خو زه په خپله دا غوره ګڼم زمونږ عبدالرحمن بابا خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې البته په فارسي کې په عربي کې اردو کې تاسې وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دي حتی که زه تاسې ته ووایم چې دا خبره خو دلته ډېر مناسبت هم نه لري خو که تاسې د پاکستاني هنرمند نه د هنر په اړه یې پوښتنه وکړئ هغه څونه معلومات درکوي خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هېڅ خبر نه دی هغه د هنر اله به مخې ته وړي یو شی به کوي یا به آواز راوباسي نمونې نه اخلم خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي چپه خوله پاتې کیږي ځکه پرمختګ نه کوي او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګه کې هغه په رابطه باندې معلومات حاصلوي نمونه نه اخلم کنه ډېر کسان شته دي چې دومره معلومات لري په شعر لري په ښه شعر په انتخاب لري د موسیقي په الو باندې لري نور خبرې ډېرې
یعنی شعوري ډول راغلي
هنر شعوري ډول باندې او یعنی پوي سره د علم خبره ده نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده کوړتیا خوله درکړي ده د شعر یا د عادي نثرونو نو د دې څنګه کې مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده.
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سولغښتونکو شاعر اسف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکو دی غږیږو. په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې.
فنکار
دیر له شپږ او یا کال نه را پدې خواته می شاعری ته مخه کړی زه خپل یو خو د هیواد حالات هم دا سیو چی د ته اړ کړو چی شاعری پیل کو حتمند انسان په زړه کې به یو څه وی یا به یو شخص سره مینه وی یا به د هیواد سره مینه وی یا به د الله سره مینه وی دغه پیغمبر سره به مینه وی کده شي دغه انسان دغه مینې نه شاعری مقام ته ورسیږي.
تر اوسه څومره شاعری کړې ده په کومه کومه برخه کې غزل زیات دی نظم دی نور څه دي؟
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو نظم هم شته هر برخه کې شاعری هم کړې ده.
لومړی غزل یا شعر دې درته یاد کې کوم شعر ویلې شي؟
یاره دغه خو به مې په فکر کې را نه شي او خو یو بل شعر به وي د هغې پسې ورته وي دا زه به لیونی یم که جانان دی لیونی او بس هر څوک لیونی دي ټول جهان دی لیونی سپیرې سپیرې خبرې د انکار ترېنه راوځي نو دلبر اوس لیونی دی که پیزوان دی لیونی پخپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي دا خلک لیونی دي که زندان دی لیونی او د مینی فلسفه کې بنور سوای میاخیل او د مینی فلسفه کې غنی خان دی لیونه
لاوس چې موږ کوم شعر واوري د غزل دی و ویلی دې کې خو دې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثر شوی
نه دا سه خونه ده مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو غور ګورو زه خپل د خپل هیواد د زیاتو شاعرانو کاروان صاحب د آن صاحب د دوی شاعری ډیره زیاته خوښومه او د دوی هغه کوم سب چې دی هغې باندې غواړم چې تګ وکړم.
ځینې شاعري ستا دیسته لکه د غنی خان په شانته ملا پسې نښتې
داسې ده چې زمونږ او ستاسې په ټولنه کې زیات حالات داسې وي چې هغه ګیله زیاته د ملا نه کېږي نو زیاتې خبرې ملا ته راجی وي خو اوس وخت کې داسې یو څه جوړ کړي یو غږ را سره پورته کا مرګونه دي ملا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دي ملا ته چپ شوي وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دي ملا تا مونږ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي خو زما یو ګیله ده د ملا نه داسې نه چې ما به په ملا باندې نیوکه کړي وي او یا به نیوکه کړو خو ګیله زیاته د ملا ته نه کېږي.
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب دې چاپ شوی؟
نو کتاب خو برابر کړی شعرونه خو ډېری دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسېدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګری هم ډېر مشهور دی نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګری وي. هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خوشکو وهلي باغ به پسرلی شي جوړ به بېرته د څوکۍ مازیګری شي نو دغسې په دغه دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله او په راتلونکي کې اراده م کړې ده چې کتاب چاپ.
بله مسله ده چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی اکثره زیانې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي زیانې په دې اړه دې کوم شعر ویلی ده؟
ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی و هغه داسې و چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې یو پر هر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونو څه را کړي بل ته فایده ما ته نقصان را کوي بل ته خواږه ما ته ترخه را کړي پرون یو تور پنجابي وخوړم اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه ګزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي او ګونګه خوله به ټپه څه ووایم زما رباب هغسې ساز نه کوي نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي.
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړي د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړي وه او درد دې ورسره شریک کړی و کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو دیرونه مې وویستل شي یا برېښنا کوټونه پرې جوړ شي داسې څه شوي دي؟
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سین یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته فایده رسېږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر اوږدم دی.
د سولې لپاره څه لیکلي؟
هو د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده غواړم چې یو عشقي نظم هغه در سره دغه کومه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ پکې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخوم او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي د غدبر کلي مغروره پیغله که مې د شعر خیرو ته لاس پورته کړ بیا به شي ما پسې تروره پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دښتو سپیره شاعر یم عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندی تیر شاعر يم لکه د کانی غوندی سخ جانان می راته بدن دې په نشتر وهلې دا چې میتړ می خو کښته ترازی راته ایزړ دې په خنجر وهلې او دا د خوبانو عجیب قانون دې سړی ته بیل درد څور کوي یو ځل ایزړ درته ټوټی ټوټی کړي بیا په یو خبره خوله ور کوي.
په پای کې هغه شاعران چې نوی شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوس شروع کړی دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعري وکړي؟
زما خو پیغام دغه ورونو ته دغه چې نوی شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي ښه خبره ده، خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي، د هېواد په ګټه باندې وي، نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په زیان باندې وي. نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت زموږ د هېوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره کې د خپل یو کله غزل راته بولو وی چې اوریدونکو تر خوند ولې
یو غزل وی انور صاحب هله دا چې دا اوریدونکو د خوخي وړ وګرځي کړي کې او چغې لدې خار اوزي او خکاری کوم ستوره لمدار اوزي زین وخت داسې شم هیڅ پوی نشم او زین وخت زړه مې له اختیار اوزي پاچا راگیر دې پاچا بن پاتې دې یو ورځ بده هم لغبار اوزی دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه مې لشمار اوزی بیا به یو څو تپیزی وکړم درته کله چې حسن دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما استاد مینې او لکه نغمه چې لسیتار اوزی او مینه شي هغه وخت بیا خیل مینه چې سړی پوخ شي لانګار اوزی د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد دپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو او بس ته دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو په خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان.
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار و، له عمره پخه ښځه د نانوایي تر مخ پر هواره تیږه کېناسته. د چادرې له څلور کنجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوی، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه. په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیګی یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي. خدا عزیز ما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوی راغلی ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده. په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه. خپل سپین لاس یې له چادرې را وویست. د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي، زړې ښځې په غوسه وویل. خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه، ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کې احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولی دي، او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې دی. خیش کې یا خویش کې په لومړي سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکي وو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوي دي. چې ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول، ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلي دي او هلته آباد شوي دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلي دي. او هم دا ډول یو شمیري د کندهار د ارغنده پولیسوالي کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنیو دیوان لرونکو شاعرانو لړلې څخه د لومړي قطار لومړی شاعر حسابيږي. چې بشپړ دیوان لري او د زمانی لسیلابونو څخه خوندی پاتې شوی دی. د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شیری و نمونه انتخاب کړی ده. راشون غوږ درویشه، اے درویشه پزړه ریشه، ستا کلام د توحید درد دی، ستا کلام د توحید درد دی، دریغې مکړه وی ویشه، کته اصل د درویشی، کته اصل د درویشی، څوک کم مګن لخویشه، حق عالم فرقی فرقی که هر څوک خوخ لخپل کېشه، د فقیر خبری خوند کا، د فقیر خبری خوند کا، ته په زړه وکړه اندیشه، حق نږدې ته ځینې لري، حق نږدې ته ځینې لري، دی ستا زیرمه که همیشه، په خپل وخت به در رسیږي، په خپل وخت به در رسیږي، نه به پس شي نه به پیشه، راشه ون غوږ درویشه، ای درویشه په زړه ریشه.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو واورېدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخیستې وه. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته خو کېږو.
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خو زرینه چه آرامه چه بیغمه، پخایسته شوند و نری مسکا ولاره، واه پتنگ تا دلن بی نچا ولاره، ده غنچه پشانی خکل خلگی واکره، لخوگو شوند و شات و گلاب توی کرل، روی پیل پا پسته جبه وی ناکره، زپوهیگم دغه گرز دغره پشان دی، هر گزاری یو لخ کرده لوی توپان دی، دغه گرز با پر پیلانو پرتکیگی، پر حاتیانو یا دیوانو پرتکیگی، داده پیغل ملمنی لپاره ندی، دی زرینی بی وصلی لپاره ندی، زپوهیگم چه ستا زده زخمی کرده، ستا جواندون پتیارو که دی دوب کرده، دی نده نیمه تیار خواه در کرده، ته داسه بخپل جون پوری حیران کری، چه ده هیر خیگنه هیلا او وفا کرل، خبر نشوی چه تیاری نیم دنیا نا، ها خوا نیم دنیا نور رنا و رزده، حل تا مینه، حل تا سوله، حل تا جونده، لانسان سره ده بل انسان پیونده، نیم نور دنیا تک سپنه مینه، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، ده اوبو په څیر روان پاک سپینه، زه راغلیم تا حل تا ورولمه، لدی تک و تور و شپونه ده باسمه، ستا ده غرب چیر گرز زما ده سر ندهی، او نه ته دومره بی وس پهلوان یه چه پر خزو ده خپل گرز تون ده سرکده، دغه گرز د دخمنانو سر تا بویا، د پیلانو زنزیری لخ کر تا بویا، ستا دخمنو اشکانیانو ملا ترلی، چلوی بند ساکستان مراوی جار کری، ستر زرنگ ران نیزونو باندی یوسی، ده هرمند او براوان پا بلخوا کری، ساکستان پتند وچ لکه بیابان کری، ده هرمند بهیر د پارس بخوا روان کری، د ساکانو اوٹا برا یوزای شوی، د ساکانو اوٹا برا یوزای شوی، چپ ننگ ده هرمن جگلی تا ورشی، زموگ ویر لخ کرو چخ نشتا، اندیخنا ده سل پیلانو ده لخ کرده، زموگ اسون عرابی ده جنگ ندی، پیلفگن ککل ده هرچن خبر ده، ده پیلانو جنگ تا سر لخ کر غوارو، ده هرمن پننگ تان اشر غوارو، ملکی چې دا خبرې په پام وکړي، غزونې را خون کې اندام وکړي، خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوا، د اترونو په څپو نوې هوا شوا، ککې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی، د زرینې مرکه د روح تل ته د اوبو د موسیقۍ په څیر بهیږي، د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی، دومره لنډه ده ولاړه ورته ښکلې چې وږمې یې د نفس پر ده لګیږي، د یاقوت غاړه کۍ پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښویږي، کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، د راښکون کې بدن شور ته نور ټینګ نشو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته.